واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرو غټه کې واوري
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې د حکومت د امنیتي ځواکونو آتش کسا وژل شوي دي د متحده ایالاتو جمهور ټرمپ ویلي دي چې له ایران سره جنگ نه غواړي او د یمن حوثیانو د سعودي عربستان شپږ تنه جنګي قیدیان آزاد کړل
نن د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې یوه مسله دا ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو نه د بې طرفه دینی عالمانو یوه ډله قندهار ته د سولې د پیغام د رسولو دپاره تللې ده
نو ان شاء الله زمونږ امید الله تعالی نه دا ده چې داسې ورځ به راشي چې ان شاء الله په افغانستان کې به تلپاتې صلح آرامي او ورورولي به راځي
د انتخاباتو ناظرین په ټاکلي قانوني موده کې د ټولو شکایتونو د څیړلو د کار په هکله اندېښنه څرګندوي
دا مجبور چې څیړل وکړي تر څو هغه عدالت په اخر کې تضمین کړي
د نوي کال لومړی شېبې د اروپایي هیوادونو په پایتختونو کې په اورلوبو ونمانځل شوې د دې او نورو مطالبو نه مخکې د نړۍ خبرونه واورئ چې شافیه سردار او سای سلیمان شایل ولي
السلام علیکم د افغانستان د انتخاباتو د شکایتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دوو دریو ولایتونو نه پرته په باقي پاتې ولایتونو کې د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو د لومړنیو نتیجو په هکله د شکایتونو د څیړلو بهیر پیل کیږي د کمیسیون وایاندې میرمن زرمینې کاکړ امریکا غږ ته د چهارشنبې په ورځ وویل
د کابل په شمول اکثریت ولایتو کې بررسیانې شروع شوي دي له پرون نه شروع شوي دي متاسفانه د هغه ولایت اسکن شوي معلومات ناوخته هغوی ته ورسېدل هغوی د تصیف بندي په برخه کې ده انشاءالله چې سبا به بررسیانې شروع کیږي
زرمینه کاکړ وایي چې 14,500 شکایتونه ثبت شوي دي چې تر ټولو زیاتې د ننګرهار په ولایت کې ثبت شوي وو
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوایي څباندې 5 میلیونو افغانانو ته چې د اوږدې جګړې او طبیعي آفتونو زیانمن کړي دي د بشري مرستو د رسولو لپاره په 2020 کال کې 230 میلیونه امریکایي ډالر ته اړتیا ده د اوچا د څیړنو په اساس په روان میلادي کال کې 9.4 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او دا د افغانستان د نفوس نږدې دریمه برخه کیږي ملګرو ملتونو په یوې اعلامیه کې ویلي چې افغانان د سولې تږې دي او په افغانستان کې روانې اوږدې جګړې خلک ستړي کړي دي
د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د افغانستان په دریو ولایتونو کې د حکومت د امنیتي ځواکونو آتش غړي وژل شوي دي د قندوز تخار او بلخ ولایتونو امنیتي چارواکو ویل چې طالبانو تیره شپه په دریو ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په برید کې د قندوز ولایت د دشیارچي په ولسوالۍ کې 14 امنیتي منصوبین وژل شوي د قندوز پولیسو بېګانۍ نښتې تایید کړي خو ویلي دي چې یوازې 2 پولیسان وژل شوي وو
د کورنۍ چارو وزارت وایي د مخدره موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو په غزنی کې د مخدره موادو د پروسس 12 فابریکې لمنځه وړي دي د وزارت ویان نصرت رحیمی امریکا ژغته وویل چې دا عملیات د تهرګرو ډلو د مالی سرچینو د لمنځه وړلو لپاره د غزنی ولایت د دایک ولسوالۍ کې سوي دي هغه زیاته کړه د دې عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو 12 کارخانې چې 144 تنه چرس پکې ځای پر ځای و کشف او لمنځه وړل سوي دي شغل رحمی وویل په دغو عملیاتو کې له پولیسو سره هوایي ځواکونو هم همکاري کوله
افغان فلم وایي چې یو مشهور ټوکمار او ممثل محمد آصف جلالی د چهارشنبې په ورځ د 25 کلونو په عمر مړ شو د افغان فلم رئیس سحرا کریمی امریکا غږ ته وویل چې جلالی د کابل په روغتون کې د زړه د سکتې په وجه په حق رسېدلی
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري امریکایي عسکرو په عراق کې د امریکا د سفارت په مخ کې د راټول سو مظاهره چانو د تیت او پراکولو لپاره اوشکي بهاونکي ګاز استعمال کړی دی نن دوهمه ورځ وه چې سلګونو ایراني پلاوه شیعه ملیشه د نورو مظاهره چانو او په بغداد کې د امریکا د سفارت مخې ته راټول سوي وه مظاهره چانو تیره ورځ وکړای سوای چې سفارت ته دننه سي مظاهره چانو د سفارت کړکۍ ماتې کړې او په دیوالونو یې رسامي هم وکړې د مظاهرچانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ اخوډاب نه دی سوی. د عراق حکومت د امریکا د سفارت د امنیت د ساتلو لپاره عسکر، فدرالي پولیس او د تروریزم ضد ځانګړي ځواکونه لیږلي دي.
د یورستی ریپورت لمخه د ایران طرفدار شیا ملیشه په بغداد کې د امریکا د سفارت لانګړ نه وتلی دي. پاینی وخت کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د ایران سره جنگ کول نه غواړي او د ایران لپاره به هم ښه پرېکړه نشي د امریکا سره جنگ وکړي. جمهور رئیس ټرمپ د سه شنبې په ورځ په بغداد کې د سلګونو قهرجنو شیعه مظاهره چانو لخوا د امریکا په سفارت برید وغنده او د سفارت د مظاهره چانو د سفارت د ودانۍ د ساتونکو کوټې ته اور واچو. د ریپورت خلاصه له نظرانی یوسف زین اوري.
ٹرمپ دا هم ویل دا به د ایران لپاره هم خبرې کړې نوې کې د امریکا سره جګړه وکړي. ٹرمپ د مخ کې ټویټ کړو چې د امریکا په تاسې ساتو کې د هر ډول تاوان مسول ایران بولی. ٹرمپ لیکلو چې هغه بل وړ قیمت ورکړي دا یو خبردارې نه بلکې تهدید دی. د امریکا ولسمشر په عراق کې د امریکا د پرسنل او تاسې ساتو د ساتلو په اړه د عراق د لومړي وزیر عادل عبدالمهدي سره خبرې وکړي. هغه په دې اړه د عراق د حکومت د اقدام ستاینه وکړه. د امریکا دفاع وزارت منځنی ختیځ د وسو 50 اضافي سرتیرو پاستولو سره پیخي ته جواب ورکو او ویل کدا امریکا پرسنل او تاسیساتو ته غواخ زیات شي نو نور ځواکونه هم د تیار سي په حال کې دي. خو مظاهره کوونکو او هغه ملیشو چې ایران ملاتړ کوي د چهارشنبه په ورځ هم په بغداد کې د امریکا سفارت مخې ته خیمه لګولې وي او خپل اعتراض ته دوام ورکو. نظرانه یوسف زی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونو ته دوام ورکو. د انډونزیا په پایتخت جاکارتا کې لشترلژه نکسان سیلابونو نن مړ کړی دی. مسؤلین ویلي د سیلابونو له وجې په زرګونو خلک مجبور سوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او نور سیمو ته کډه سي. زرګونه په پایتخت کې د نوي کال د لمانځلو لپاره راټول سوي وه، خو د شدید باران له وجې ځانګړي مراسم هم فسخ شول.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د چهارشنبه په ورځ د 2000 میلادي کال په لومړۍ ورځ په خپل تلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې سره به د اوږده واټن اټومي توغندو په ازمویلو پیل وکړي. کیم همداشان امریکا ته خبرداری ورکړ که پر هغه هیواد باندې خپل اقتصادي بندیزونه نرم نه کړ، په ځواب کې به داسې اقدام وکړي چې امریکا به حیرانه کړي.
د استرالیا مقاماتو نن د هیواد په جنوب ختیځ سیمه کې د لګیدلو اورونو له کبله د دریم کس د تلف کېدو خبر تایید کړ او زیاته کړ چې د څلورم لا درکه کس د ژوندې پاتې کېدو امکان هم کم دی. چارواکي وایي اور د ساوت ویلز په سیمه کې د عاجلو مرستو رسوونکو ته ګواښونه پیښ کړي دي. دا یو اونۍ ده چې د استرالیا د ساوت ویلز او کوینزلند سیمې په وار وار د اورونو له خطرونو سره مخ کیږي.
دوا هندی عسکر د چهارشنبه په ورځ د کشمیر د کنټرول د کرخې په اوږدو کې د وسلوالو جنگیالو سرپنخته کې وژل شوی دی. د کشمیر د کنټرول کرخه چې د هند او پاکستان نظامی ځواکونه دواړو خواو ته پراته دي، د شکلاندې کشمیري مبارزین کله کله کرخې ناوړي او پر هندي عسکرو باندې ډزې کوي. له بلې خوا هندي چارواکو 15 تنه کشمیري مشران چې څه موده مخکې نیولو 13 پنجشنبه آزاد کړل. هندیانو او پاکستانیانو د 1940 میلادي کال په اگست کې پر هند باندې د برېټانوي استعمار په پای کې په کشمیر قبضه کړې و. خبرونه ته دوام ورکو. د سعودي عربستان شپږ اتباچ په یمن کې له حوثیانو سره بندیانو د چهارشنبه په ورځ له خوشې کېدو وروسته خپل هیواد ته رسیدلي دي. د سعودي دولتي تلویزیون الاخباریه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له قوله رپورټ ورکړی چې د دغو کسانو په خوشې کولو کې همکاري کړې ده. سږکال په نومبر کې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند د یو کاندید پیټ بوتجیج د خپل انتخاباتي مبارزې په لړ کې تیر کال په څلورمه ربع کې 40 میلیون زیات امریکایي ډالر په چاندو راټول کړي دي. هغه د کال په درېمه ربع کې څه باندې 19 میلیون ډالر راجمع کړي وو. د ډیموکرات ګوند 15 کاندیدان د نومبر په میاشت کې د جمهور جنرال ترامپ سره د مقابلې لپاره ولاړ دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نو اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نړۍ خبرونه مو اوریدل. زمونږ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د همغږي دفتر په 2020 کال کې د 1.5 میلیونه بیز وزلو افغانانو لپاره د $3 million د مرستې غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل راپور را لېږلی دی.
کابل وروستیو کلونو کې د زرګونه کورنیو بې ځایه شوي کوربه دی. یوازې د کابل په کارتینو سیمه کې نږدې 2000 داخلي بې ځایه شوي کورنۍ ژوند کوي. دو دیرش کلنه بی بی پاینده هلمندی مو د خیمه لاندې په تاسې حال کې ولیده چې ناروغه ده. هغه په یخ او توره خونه کې ویده ده. د خبرو پر مهال تنفس لنډیږي او په ډېره سختې الفاظ له خولې راباسي. بی بی جنګونو راتښتېدلې او شپږ اولادونه لري. هغه وایي میړه یې هلمند کې پاتې دی او د دومره مودې له تېرېدو وروسته ترې هم خبر نه لري.
ویپاینده
هر ورځ د 500 افغانیو په بدل کې د خلکو کالی مینځي او خپلو ماشومانو لپاره یوه ګولۍ ډوډۍ برابروي. د دې خیمې لاندې د څښلو اوبه او آن د تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو همغږۍ دفتر یا اوچا په یو راپور کې لیکلي په افغانستان کې 1.1 میلیون کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او دوی ته د مرستو رسولو لپاره 73 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. بلخوا بیا د افغانستان د کډوالو او بیرته رسدي ته چمتو نه دي چې خپلو سیمو ته ولاړ شي. د دې وزارت ویان عبدالباسط انصاری وایي د دوی لپاره ستونزمنه ده چې ټول کورنۍ بې ځایه شویو سره مرسته وکړي.
د ویفتي لخوا او د کډوالو چارو وزارت لخوا او ځینې نور مرستندوی هیوادونه او نهادونه چې د کډوالو چارو وزارت په څنګ کې هغوی فعالیت کوي لخوانه
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی ته مالی وزارت لخوا د ورکړل شوي بودیجې له مخې یو شمېر سیمو کې د اوبو څاګانې کیندل شوي او همدا ډول ځینو کورنیو ته د ژمي په موسم کې له 15,000 تر 20,000 افغانیو ورکړل شوي دي.
پدنوی اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، میاخان چې د جنکو د زده کړې اتل ګڼل کیږي نن یې د پوهنې د وزیر سره ولیدل او خلکو ته یې دا پیغام ورساوه چې په لوڼو دې هم د زامنو په څیر زده کړې وکړي. په دې هکله راپور ته ساسې پام را اړوم.
د پکتیکا اوسیدونکی میاخان چې د لوړ د زده کړو اتل ګڼل کیږي نن د پوهنې وزارت لخوا وستایل شو او په سیمه کې د نجونو د ښوونځي جوړول هم منظور شول. د پوهنې وزیر میرویس بلخی د میاخان په اړه وویل
زما عریضه د مکتب د پاره څه ده؟
رئیس صاحب یک عاجل امر بتن و امر قاطع بتن که در محله خودشان و همچنان بنویسین که خود مکتب هم به نام کاکا میاخان انشاءالله بخیر نامگذاری شود.
میاخان هغه وخت د خپلو لوړو د زده کړو اتلو بلل شو چې په ټولنیزو رسنیو کې انځورونه خپاره شول چې هر ورځ په موټر سایکل خپل لوړې د 12 کیلومتر مسافې وهلو وروسته خوندې ترسوي او بیرته راولي. میاخان خپل زده کړې نه دی کړې خو اجازه نه دا ورکړه چې نامني او په سیمه کې د خوندې نه موجودیت د دې لامل وګرځي چې لورګانې له خوندې به برخې او نالوستې رالوی شي.
څومره چې زوی په پلار حق لري د عمر لورم په پلار باندې حق لري چې سړی ورته متوجه شي او دې ته لورم د عمر حق لري. نو موږ دې ورته هغه څه چې یاره د لور دې دغه تعلیم وکړي لکه دا څومره چې زوی کې همله زیاتې پیو کې کم یې نو نو دا خلک ټول له موږ سره په دې باندې متوجه شو چې یاره نشاله دا خلک به ټول لورګانې دغه تعلیم ته اچي ډېر په ما باندې دا خلک خوشاله دي.
میا خان د پکتیکا په یو لري پرته سیمه کې اوسیږي. درې زامن او اته لورګانې لري او دا چې اوس یې په سیمه کې ښوونځی جوړیږي خوشحاله دی. میا خان وایي د یو ستر کار لپاره یې ګام پورته کړ او وتوانېده هم د خپلو او هم د نورو لورګانو لپاره په خپل کلي کې د زده کړو بهیر پیل کړي. دی له نورو میندو پلرونو غواړي چې په لورګانو دې هم د زامنو په څیر زده کړې وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو نه د بی طرفه دینی عالمانو یو ډله قندهار ته د سولې د پیغام در رسولو لپاره تللې ده. دغه دینی عالمان وایي چې دوی د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د اوربند غوښتنه کوي او د وسلوالو طالبانو د مشرتابه د اوسېدو تر سیمو پورې د سولې پیغامونه ورسوي. د سولې په ملاتړ د دینی عالمانو د غډاله د قندهار د خار نروسته د پاکستان سره د ډیورن فرضي کرخې ته نږدې د سپین بولدک ولسوالۍ ته ولاړه او چمتووالی وښودو چې د کوټې شورا ته هم د سولې پیغام رسوي. عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورټ راکړی.
د جګړې پر ضد او د سولې په پلوي د کندهار په لارو کوڅو کې د دینی عالمانو ژغ، د افغانستان د بېطرفه دینی عالمانو د سولې حرکت، د مشرقي او مرکزي ولایتونو دینی عالمان له یو واضح پیغام سره جنوب ته راغلي. پیغام یې دا دی چې افغانان سولې ته د رسېدو لپاره ترلاسه شوی فرصت باید له لاسه ورنه کړي.
چې اخوا مسلمانان دي او دیخوا مسلمانان دي، زمونږ غرض او هدف دغه دی چې صرف دغه د وینې تویدا د بندشي او اصلاح او صلح او مصالحه مسترش.
دغه دینی عالمان زیاتوي چې د جګړې په دوام کې دواړه لورو ته افغانان وژل کیږي او هیواد یې لستر بحران سره مخ کړی دی. دوی له وسلوالو طالبانو او افغان دولت څخه غوښتنه درلوده چې جګړه ودروي.
اول دا چې د افغانستان بې طرفه علما کرام په جنگ کې لغکیلو خواو د زر تر زره اوربند غوښتن کړي دي.
دینی عالمان باورمندي شي چې افغانان تر بل هر وخت سولې ته زیات اړتیا لري او د سولې مذاکرات هم نږدې مرحله ته رسیدلي.
د افغانستان د بېطرفه دینی عالمانو د سولې حرکت غړي وایي چې د سولې د پیغام در رسولو لپاره به د وسلوالو طالبانو د مشرتابه سیمو ته ځانونه ورسي. دوی په ځانګړي ډول د ډیورن کرښې هاخوا د چمن او کوټ شورا ته د تاګ یادونه وکړه چې که د وسلوالو طالبانو اجازه ترلاسه کړي نو د دوی په وینا چې د خبرو لپاره به هلته هم ورسي.
او هر کله چې انسان خصوصا مسلمان د خیر اراده وکي او د خیر په نیت راوځي، الله تعالی هغه کې برکت اچي. نو ان شاء الله زمونږ امید الله تعالی نه دادې چې داسې ورځ به راشي چې ان شاء الله په افغانستان کې به تلپاتې صلح، آرامي او ورورولي به راځي.
موږ صلح غواړو، امن غواړو، شریعت غواړو او اوربند دایمي غواړو.
دوی له کندهار ښار څخه وروسته د ډیورنډ کرښې ته نږدې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې له ځایي اوسیدونکو او دینی عالمانو سره په لیدنه کې له هغوی وغوښتل چې د سولې لپاره ګډې هلې ځلې پیاوړي کړي. د افغانستان جنوبي ولایتونو ته تر ډیره په دې نظر کتل کیږي چې د وسلوالو طالبانو د قیادي شورا په ګډون د دې ډلې د مشرتابه پلرنۍ سیمه ده او د سولې هڅې پکښې اغېزمنې ثابتېدلی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، په نړیواله سطحه د مهاجرو ستونزو لا هم زیاتې او کړکېچنې شوې دي. ملګري ملتونه 2019 کال د مهاجرو د زیاتوالي تر ټولو بې سابقې کال بولي. د اویا میلیونو نه زیات بې ځایه شوي خلک سرګردانه ګرځي او په دې کې 25 میلیونه مهاجر دي، مګر د مهاجرو بیرته ستنېدل ډیر سوکو په 2019 کال کې. بډای هیوادونه پلمې کوي چې خپل اربا ورته د مهاجرو نه د اولیت حق لري. د آشنا تلویزیون رپورت اساس پام را اړو.
په نړۍ کې روانې شخړې، ربړونې او زورونې د دې سبب شولې چې خلک له خپلو ټولنو او هیوادونو نه په 2019 کال کې کډه وکړي او په نړۍ کې د سیب ځایونه ولټوي. همدې بهیر په نړیواله کچه د کډوالو بېسار شخړې او ستونزې منځ ته راوستلې.
په نړۍ کې ټول ټال تر 10 میلیونه زیات کسان بې ځای شوي دي، په دې کې 25 میلیونه کډوال دي. موږ سا کال په سوریې او وینزویلا کې د ستونزې نوې څپې ولیدلې او له همدې امله مو د کډوالو د شمېر زیاتوالی هم ولید.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي په 2019 کال کې د مهاجرینو بیرته ستنېدل ډېر سوکول. په دې کال کې هم د 2018 کال په څیر زیاتره کډوال د سوریې، افغانستان، جنوبی سودان، روهینګیان او سومالیایان ول.
خلک نه یوازې په زور کډوال کیږي، بلکې په خپل ځی کې گزاره هم نشي کولای. په کاخته یا وچکالۍ ځپلو سیمو کې وسلوالې ډلې له اوبو نه د خلکو په کنټرولولو کې کار اخلي.
هغو هیوادونو چې په دودیز ډول ډیر کډوال منل اوسې په زور بیرته ستنوي.
It's a lack of direct
سکی مالی ملاتړ نشته. د دې خو مثالونه اروپאי ټولنه، امریکا، استرالیا او یو شمېر بډای هیوادونه دي. د هیوادونو کډوال بند کړی دي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په 2019 کال کې یو اجرایی فرمان صادر کړ او په هغو کسانو یې محدودیتونه ولګول چې په امریکا کې د مهاجرت لپاره رسمي غوښتنه کوي. اروپאי ټولنه او یو شمېر نورو پرمختللو هیوادونو د مخنیوي پالیسۍ غوره کړې دي. څو خپل سرحداتو ته د کډوالو د ورتلو لپاره موانع منځ ته راولي. د بشري حقونو فعال بل فریلک وایي یو شمیر هیوادونه په دې پلمه چې اول د خپلو اتباعو مسؤلیت لري د بندیزونو پالیسۍ لګوي، خو له بل پلوه سیاستوال په دې کې پاتې راغلل چې د قومي، دینی، سیمه ایز او اسلام نه د کرکې له تعصب سره مبارزه وکړي.
د تښتېدلو
او پناه غوښتلو حقونه په اصل کې د بشریت هغه حقونه دي چې بله چاره یې نه وي. انسانان له دې نه هغه وخت کار اخلي چې ټولې لارې پرې بندې شي، له ډله ییزې وژنې او یا له خپل مرګ سره مخامخ شي.
د نړۍ غټ شمېر هیوادونو، تجارتونو او نړیوالو ادارو د 2009 کال د ډسمبر په نیمایي کې تر 1.5 نه زیات ژمنې وکړلې چې د کډوالو ملاتړ به کوي. که څه هم دا ژمنې د کاڼي کرښې نه دي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي اداره اسرمنه ده چې نړیواله ټولنه خپل نړیوالې ژمنې د کډوالو سره مرستو کې له سره تازه کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خوست د امنیت قمندانۍ مسؤلینو ویلي دي چې په خوست کې سږ کال د تیر کال په نسبت په جنایي پیښو کې 30% کمی راغلی دی. ابراهیم رحیمی د خوست نه رپورټ رالیږلی.
په داسې حال کې چې د خوست یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې له جنایي جرمونو شکایت لري، د خوست امنیت قمندانۍ مسؤلین وایي چې د تیر کال په پرتله سږ د جنایي پیښو د ګراف کچه 30% راټیټه شوې. له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر سمنوال عبدالوکیل حقیار که څه هم د جنایي پیښو دقیق شمیر په ګوته نه کړ، خو وایي ویل چې د تیرو لسو میاشتو په موده کې د جنایي جرمونو پر اساس 413 کسان نیولی دي. عبدالوکیل حقیار چې نن چهارشنبه یې یوه خبري کنفرانس ته خبرې کولې، وویل چې په دې کې 64 د قتل، ځینې د وسلوالو غلاو، لارښکونې د ځمکو غصب او یو شمیر نورې قضیې شاملې دي.
الحمدلله د مونږه پولیس په خپل وظایف باندې برلاسي دي، او زه تاسو ته دا اطمینان درکوم چې په خوست ښار کې د بخوا پرتله تاسو شاهد اوسېږئ چې هغه کوم جرایم و هغه راکته سوي دي، او د دې په مخنیوي کې به مونږ خپل جدي ته په تلاش کوو.
له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر سمنوال عبدالوکیل حقیار زیاته کړه چې پولیسو له یادو پیښو سره په تړاو یو شمېر موټر، سپکې وسلې، لاسي بمونه او ځینې نور وسایل هم ترلاسه کړي دي. په یاد خبری کنفرانس کې د خوست امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمنیار نجیب العینی په خوست ښار ولسوالیو کې په ملکی لباس کې د وسلو ګرځول پر ضد جدي اقدام خبرداری ورکړ.
شما ارقام مدیریت تروریزم ما را ببینین، بالاتر
از له تروریزم سره د مبارزې زموږ مدیریت وګورئ. د نیول شویو غیر مسؤول وسلوالو او د ضبط شویو غیر قانوني وسلو ارقام د نورو ولایتونو په پرتله ډیر دي. همدا پروګرام په ولسوالیو کې هم منصوبینو ته ابلاغو چې له سیمه ییزو پولیسو او ولسی پاڅونوالو پرته هر څوک چې غیر مسؤولانه وسله ولري له هغوی نه ټولیږي. په همدې حال کې د خوست یو شمېر اوسیدونکي د پولیسو د یادو اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي له دې سره سره بیا هم د ولایت په مرکز او اطرافو کې جنایي پیښې رامنځته کیږي. د خوست ښار دوو تنو اوسیدونکو امیر محمد او ذبیح الله آشنا راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د لا نورو جدي ګامونو اخیستلو ته اړتیا لیدل کیږي.
مخته لکه ډېرې وې، غلې وې، هغه وې، چپو وو، خلکو به مې ټر تښته وه، غلې بې کړې نه را وړکې بې تښته وه، دلته بله وړکی وله به دا سار نه راګاندم ونه شپې کې لکه اویا زره روپۍ ته نه وړ نه هغه یې وړې روپۍ بس یې خدای نه هغه کېده کې څه نه څه وایي.
زبی ولای صاحب زایم یو تاند خوست خار دکاندار مخکې جنایي پیښې به ډېرې کېدې، ځکه چې پار ځي کې پار کوان شي. خو شکر الحمدلله امنیت ډېر ښه شوی دی، جنایي پیښې بیخي کم شوې دي. یو نیم شي خو خیر یو نیم به ان شاء الله به دا کام واقع به هم ورکې شي. خو نن سبا حکومت نه موږ ډېره مننه کوو چې جنایي پیښې ډېرې کمې کړې دي.
د دې تر څنګ خلک له حکومت نه غوښتنه لري چې پر جنایي جرایمو ککړو کسانو ته سزا ورکړي تر څو د نورو خلکو لپاره د عبرت سبب وګرځي.
WOA آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده: pashto@voanews.com.
د 2000 کال اول ورځ د 11 کال نه وروسته اون منظر شو چې په کې ډېرې مظاهرې وشوې، سیاسي پاسونونه وشول، او د اقلیم د بدلون په ضد د خلکو غوښتنو پرې سوره غوړولې وو. د نوي کال اول شیبې د اروپایي هیوادونو په پایتختونو کې چې ډېر شمېر خلک ورته راټول شوي وو، په اورلوبو ونمانځل شوې. د لندن، پاریس او مسکو آسمان په اورلوبو او څراغونو رانا شوی وو. د نیویارک خلکو په ټایم سکوئر کې د کریسټل بال ننداره وکړه. په جنوبی کوریا کې باران ونه شو کړی چې د پاپ د موسیقۍ د مشهور سندرغاړي د کنسرت د لیدو مخه ونیسي، او د استرالیا د سیدی په ښار کې د مشهور بندرغاړي ته 1,000,000 خلک راټول شوي وو چې د 100,000 اور لوبو ننداره وکړي.
که څه هم د استرالیا په نیو ساوت ډیر خلک بې ځایه شوي او څه د پاسه 1,000 کوره سوځېدلي او 12 کسان وژل شوي دي، خو څه د پاسه 1,000,000 خلک د نوي کال
ټوله درایي مې وسوځېدله. له هیرونه پرته بل هیڅ نه دي راپاتې.
په زرګونو کسانو د هانګ کانګ په وکتوریا هاربر کې د 2000 کال هرکلی وکړ. سمدستي وروسته بیا د دموکراسۍ په پلوي شعارونه پیل کړل. د هانګ کانګ چارواکو د امنیتي ستونزو له امله د اور لوبو ننداره لغوه کړه.
کال اوله ورځ ده او زه فکر کوم موږ په کافي اندازه آرام کړ او ډیر تھانکیو. اوس وخت رسیدلی چې بیا سره راټول شو او نړۍ ته ووایو چې منصرف شوي نه یو.
د نړۍ ځینې مشران د نوي کال په مناسبت په دودیزه توګه ولس ته وینا کوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د خپل حکومت او د اتحادیو ترمنځ د تقاعد د پلانونو چې د سترو لاریونونو لامل شو د جوړجاړي غږ وکړ.
جه کانسینس
زه په هغم چې بدلون اکثره یو ډول ټکان ورکوي، خو اندیښنه باید موږ دې ته اړ نکړي چې هیڅ اقدام ونه کړو، ځکه ډیر څه د کولشته.
او په روسیې کې د یو لسو مختلفو وختونو په لرلو د نوي کال مانځنه هم تر ټولو ډيري اوږدې مانځنه وي.
موږ په ډیر کار کې چن متحرک او جنجالي وخت کې ژوند کوو، خو موږ د روسیې د بریالۍ ودې او پرمختګ لپاره هر څه کولای شو چې په دې ډول موږ خپل ژوند کې بدلون او بهتري راوستلی شو.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د نوي کال په مناسبت وینا کې د اوږد واټن د توغندیو او اتومي ازموینو د بیا پیل ګواښ وکړ. او په نیویارک کې چې د نوي کال ننداره په نړۍ کې تر ټولو ډیر لیدونکي لري، چې د پاسه 1,000,000 خلک په ټایم سکوئر کې راټول شوي وو، او د 2019 کال وروستۍ شیبې د کریسټل توپ د لویدو سره وشمیرلې.
ټول هغه څه چې په نیویارک کې په یهودانو کېږي او تېره اونۍ وشو، هغه څه دي چې باید 60 کاله د مخه پای ته رسیدلی وای، خو اوس هم کله ناکله کېږي. موږ غواړو چې سږکال د ټول لپاره د خوشحالۍ کال وي. موږ د ټول لپاره سوله غواړو.
د پاکستان په راولپنډۍ کې یو شمېر خلک د نوي کال په مناسبت د کور جوړولو د یو شخصي شرکت لخوا پلان شوي اور لوبو ته راټول شوي وو، خو ځایي چارواکو د نندارې اجازه ورنه کړه.
د څو خبرونو غټ کې د افغانستان په دریو ولایتونو قندوز، تخار او بلخ کې د حکومت د امنیتي ځواکونو آتش غړي د طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د ایران سره جنگ کول نه غواړي، او د ایران لپاره به هم ښه خبره نه چې د امریکا سره جنگ وکړي. د په داسې حال کې چې ایران او امریکا یو بل ته ګواښونه کوي، د روسي رپورټ له مخې د ایران طرفدار شي عملی شي په بغداد کې د امریکا د سفارت لانګړ نه اوس وتلی دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د چهارشنبې په ورځ د 2000 میلادي کال په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې له سره به د اوږده واټن اتومي توغندو په ازمایلو باندې شروع وکړي. د انډونیزیا په پایتخت جاګارتا کې لږ تر لږه 9 کسان په سیلابونو کې مړه شوي او په زرګونو خلک مجبور شوي چې په خوندي ځایونو کې پناه واخلي. د انډونیزیا په پایتخت جاګارتا کې د سخت ورخ له امله د نوي میلادي کال د لمانځلو مراسم فسخ شو.
دا آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پایت ورسیده. خو خبرونه د ملری سوشي بو کې د ری خبرونه پل کیږي. تاسو ټولونه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم، با تقدیم سلام دوباره شما را به برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید میگیم. برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که به اتفاق همکارم خالد مفتون تقدیم شما میکنم. مقام های امنیتی افغان از کشت